سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې چمتو دی د ایراني ډرونونو په وړاندې د امریکا او خلیجي هیوادونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي امریکا له اوکراین څخه د ایراني ډرون په وړاندې د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځني ختیځ کې په لسګونو اهدافو د ډرون او توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکیچونو سره مخ کړې ده. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د وعده صادق څلور د بریدونو بلې څپې پیل اعلان هم کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. ایراني چارواکو بېګا ادعا کړې چې د دوی ډرونونه د باران په څیر په تلبي بورېږي. اخوا بیا جمعه سهار وختي اسرائیلو پر ایران بیا بریدونه کړي. د بریدونو په لومړۍ څپه کې په تهران، قم، اصفهان، رشت، پاوا، یزد او څو نورو ښارو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی. اوس هم د افغانستان مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت ویلي ځواکونه یې تېره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې کړي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دېرش پاکستاني عسکر یې وژلي. خوارزمي همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د پاکستان حکومت تازه د بېګانۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان له زندانو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دغه کډوال له یوې ورځې نه نیولې تر دوو میاشتو پورې په بند کې تیره کړي. د کندهار د سپین بولدک د لیکت په امریت کې تر سبته او د مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته لیږدول شوي. دغه وزارت تېره اونۍ هم د پاکستان له زندانو د 15 افغان کډوالو د خوشې کولو او هیواد ته د ستنولو خبر ورکړی و. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ټولو ایالاتو کې په تېره د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ د شلو اوریز نړیوال جام په دوه منیمه پایلوبه کې پرون د مارچ په 15 هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. هند لومړی توپوهنه وکړه او د 245 منډو لوی هدف یې وټاکه. انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشمې په ورځ د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه نیوزیلینډ په 9 وکټو وګټله او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ د روان نړیوال شلو اوریز جام پایلوبه به د راتلونکي یکشمې په ورځ د مارچ په 8 ترسره شي. دا مهم خبرونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیټلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به ستاسو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لوست شرخ لاس وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د غوریانو په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریانو په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن پسته په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې په اساس د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدې چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوري د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي، او کله چې دغه د غوریانو وقفې د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل، سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواکه وه، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي، چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخت وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین یې هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخت وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاڅون وکړي، او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښېنوي او د غزنی حکومت چارې د ته ورکوي، نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي، او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وژني، او د دې د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي، چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي، چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي، او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنۍ چارې د ته په لاس ورځي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته، چې هغه د غزنی حاکم وو، هغه ته ماته ورکوي، او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وې هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي، او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې، او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي، او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي، او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو، چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څېره انشتګین غرجنو مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي، هغه همدغه انشتګین غرجو، چې دی په اصل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی، او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو، دغه سیمه نیسي یا د ته ورکول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقیانو په دولت کې کړی و، د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي، چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت ور په برخه کیږي. دته دغه امارت دته په لاس ورځي، او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې، 1090 میلادي کال کې، د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي، او د ده حکومت پیلیږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څېره چې هغه انشتګین وو، دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو، یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو، د هغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي، چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي، یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کیږي، چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته، یا د دورې څخه وروسته چې کله دی مړ کیږي، او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي، او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد بیا د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شاه نوم کیښود، یعنی د خوارزم شاه نوم یې په خپل ځان باندې کیښود، او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې وو، هغه د علاءالدین تکیش او د علاءالدین محمد څخه عبارت وو، چې په ځانګړې توګه د علاءالدین د حکومت په دوره کې د خوارزم شاهي دولت دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا هغه خپل اعظمي حد ته ورسېدي، او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خوا څخه د منځ ځي، او په دې توګه بیا د سند تر سندو پورې د خوارزم شاهانو واکمني غځېږي. یعنی دغه د سند تر سندو پورې دا ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورځي، او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمني چې وه هغه پراخه کېږي. سره د دغه دومره پراختیا ده چې دوی دومره ډېره پراختیا وکړه، دونه ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډېر وخت پاتې نه سو، یا ډېر وخت یې دوام ونه کړي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوې، او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي، او د بله پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي، او مغل د خوارزم شاهر ونیوي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د له منځه وړلو موده راورسېده، او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ له منځه ځي. او وروسته د مغولانو د حکوم لشکر چې و، چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللي، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې، بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سوي وې، د همدغه پله پسو یرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامداره جګړو په دلیل، که څه هم دغه سیمه ډېره اقتصادي ودې او غوړېدنې لپاره مناسبه نه وه، یعنې که څه هم دا شرایط ورته مساعد نه وه، یا داسې یو زمینه ورته برابره نه وه چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې، زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډېر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجي، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول. یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و، سره له دې چې دې ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه و، یا داس مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې، زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې، او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجي، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل سوې ده. یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم، د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی، چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی، چې هغه 40 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډېره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز، چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته ده ته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډېر ښایسته ودانۍ د مین زوړې خرابوي، په هغه وخت کې یا په هغه حال کې دی هغه شیرونه چې د دې ماڼۍ په هکله باندې ویل سوي وه، ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کېښودل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه وه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي. او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشا د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودی. د حدایق السهر فی دقایق الشعر کتاب هم د ده په لارښوونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیګم یا علویه د کمال او د فضل خاونده د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسېدله چې دا بیا د وتوات بلخي د شعرونو په ځواب کې شعرونه ویلي دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره له دې چې د یو ډېر بېرحمه او د تدبیر او سیاست نه درلودونکې څېره و، یعنی یو ډېر بېرحم سیاست او خاص تدبیر یې نه درلودی، د بل پلوه بیا دی د یو عالم د علم پال او ادبپالې څېرې په توګه پېژندل سوی دی. او داسې ویل کېږي چې دی یو دینداره او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډېر د هغه سره به ډېره مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړي دي سره له دې چې دی یو بېرحمه بې تدبیره او سیاست نه درلودونکې څېره و. خو بیا هم دی د علم پال او ادب پالې څېرې په توګه پېژندل کېږي، او خلک په دې باور دي چې دی دینداره او علم دوسته پاچا و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنې د خوارزم شاهانو او ترڅنګ یې د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د دغه موضوع اړوند موږ او تاسې نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسې تر همدغه وروستنۍ شېبو سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، کی هلی میو منی درنو زده کوونکو، هله د چروغ او چور په یا سا وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چینل ورس هم د لوست اخر نه شي بور سره مل وسی، او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل سو، نو دغه لاست راوړنه یا دغه خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله تور داخل کی، او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي، او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوه مرحلو کې ترسره سو. چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو، د دولت سره ودرېدل، او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل، د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي، هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه، او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي، هغه دا دی چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و، هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي و. نو کله چې امان الله خان خپلواکۍ ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل، هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه، د کومې سپارښتنې څخه پرته، نیخ په نیغه، یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو، چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو شونځي جوړ سو، چې هلته
شاگردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیسټمونو سره بدل سوه. د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړه سوه او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل، نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه. د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغوه سوه او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه وه. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یووالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سي، نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقیف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب، توکم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه. یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه وه چې امانی دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو. یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمي او لازمي دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سوه. په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیه لیسه جوړه سوه. لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ یې په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي، یو درملمین په هرات کې جوړ سو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ سو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي. او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ سو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر سولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. هو همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن د میاشت په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په وروسته د کوټې د لارې څخه کراچۍ ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ سوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي. او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنه د لیدلو څخه ورسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پادشاه لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پادشاه ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان. او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو توفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکړو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي. او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کریزه هلته لمانځي. یوه ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي. او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي. او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هېوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی سي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او د هغه سفر دغه سفرونه چې دی هغه دښمن د دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمینه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه. د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي. او د اماني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خوره وره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروفه کیږي. او د دې پلان طرحه بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبور سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي. او د داسې خبرسته بیا د شمال جبهې یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي. په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي. او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي، او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت فرصت باندې بلوا کوي، او د هغه په همکاري سره د ډسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي، د هغه ځای بیا ایټالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پایه پورې هلته پاتې کېږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو، او دغه څخه وروسته حبیب الله د تقاضوي ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي، او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خواله کوو. طلب منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې ژوند زده کړې او کاری ټول هلته کړي او اوس هم هلته اوسیږي. ښاغلی منګل یو وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوی دی. د خپرونې له میلمه سره زما خبرې په دې پوښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلی او تر دې دمه یې کوم کارونه کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیره مننه کوم. زما نوم طالب دی او منګل مې تخلص دی، او زه په خوست ولایت کې پیدا شوی یم، او عمر مې تقریبا اوس نو 28 کلنې ته برسېږي، او تر څنګ دا د الفاتح پالی لیسه کې مې زده کړې کړي. لاغې وروسته بیا د شیخ زاید پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې مې لیسانس اخیستی دی. نو هغې وروسته بیا په ځینو دندو باندې لګیا شو چې خپل چارې مو دا د خبریالۍ څخه پیل کړي، چې په هغې کې د غغرخت راډیو ټلویزیون د خبریال په توګه، بیا وروسته د همدې راډیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر په توګه، او په دغسې د ښاپیرۍ مجلې د مسول پتو گاوزین نور خوری وری وظیفه، او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتو گمې دند تر سره کړی دی، او په بیلابیلو ادارو او مؤسساتو کې مې دند تر سره کړی، او دا محل په شیخ زاید پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د مستری په کچه کې بوختم.
ډیر اله له ادبیاتو سره څه وخت آشنا شوی، او څنګه پوه شوی چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان دی لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مې ولیکل چې د طالب غږ کوي زنجیر د دروازې شرنګوي، دا به ضرور وي پوروړی چې ملنګ نه ښکاري. همدا یو شعر و، یو کاغذ مې ولیکل، خو هغه یو څه شدت زیات و او په ذهن کې مې پاتې شو. بیا مو شعر او دغه شان ونه لیکل. خو کله چې دولسم سم نه فارغ شو، نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې و هغه زما ورور و، نو د هغې سره په شاعرۍ او دغو شیانو کې چې دوی د ادبیاتو سره علاقه درلودله، د ملګرو او دوستان اکثره فرهنګي ملګري و، نو هغې سره ورو په ورو آشنا سو. همدغه لامل و چې پښتو ادبیاتو سره ماشنایي پیدا کړه. بالاخره دغه رشته مو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړله، او شیخ زاید پانتون ته مو مخه وکړله، او چې په دې اوږدو کې مې یو شمېر اثار، یو شمېر مقالې، یو شمېر مجلې اغه ولیکل، او خپل خلکو ته موران دي کړل. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافی غوندي به وایم، یا یو څه شعوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل، او خوست یې له هر نظر په پخو دراو، هم په اقتصادي برخه کې هم په فرهنګي برخه کې هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکښو ولایتونو نشو د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیره دوره کې دا پیل شوې لاغې وروسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو په هغې کې ادبي بېلابېلو ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول او ټیکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او تر څنګ یې راډیوګانو هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نورو ولایتونو سره په ارتباط اړیکه کې د دوی اړیکه زیاته شو ورسره او تر څنګ یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نورو ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې د هغه ته مشتدل و چې د خوست په بیلابیلو برخو کې پرمختګ رامنځته
کړ. منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر اغه اصلي محرکه قوه په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
داغه پښتنه به یو څه ډیره ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وګیږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته دغه عمده فکتورونه و چې په دې ولایت کې هغه فرصتونو څخه چې موجود و یو سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوه نیمو لکو پورې کم او زیات چې پخوا وخته کې د 8000 کسان حساب شوي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بیلابیل هیوادونه دي که په خاصه توګه سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي، په هغې کې میشت دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي او بالاخره هغه د خپلو خواریو پیسې رالیږي خپل وطن ته او بیرته دلته په ودانیو باندې په پانګونه باندې او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته ګټي عواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مثلا لږ سره څېړو، منګل صاحب څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو ته معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بیلابیلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا مهال به تر 8-9 پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغي کې یو څه منظموالی موجود وي، بلابل غونډې او بلابل بهیرونه رامنځته کیږي او کټول په مجموع خبرې وکړو دا 115 یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تیریدو سره له منځه تللي دي او یا یې هغې ته توجه او پاملرنه نه ده شوې.
تاسو په خپله له کومو ټولنو سره بلد وی؟ کار مو ورسره کوو، په غونډو کې ګډون مو ورسره کوو.
زه خو دلته په خوست ولایت کې بیلابیل ټولنې وي چې سید جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبي بهیر ده، غرغښت ادبي بهیر ده، تړبن ادبي بهیر ده او دغسې نور خوست ادبي بهیر وو. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونه او اکثره وخت به موږ همدې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغلته موږ د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اورېدل او بالاخره د دغو په غونډو کې ګډون د دې باعث کېده چې په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې د هغه په مخ کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخواني شعرونه او اوسني شعرونه دا مو چاپ کړي دي په کومو مجموعو کې؟ که مو چاپ کړي دي څو مجموعې دي شعري مو تر اوسه پورې چاپ دي؟
ډیره مننه کوو. زما غزلونه او بلابل شعرونه چې دي هغه بلابلو مجلو کې او راډیو دلارې او بلابلو ویب سایټونو کې خپاره شوي او تر څنګ یوه شعري ټولګه چې صمیم ادبي ټولنې د خوانه په کابل کې خپاره شوي د سپوږمۍ ژاړي هغې په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي، د هغې نه وروسته یوسې او بله شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیاره ده نو کله ک سړینیت ورته برابر شونو هغه به هم چاپو.
نو د دې شیری ټولګو یا پخپله ک ځان سره مو ورستی نوی شیرونه وی چې تر اوسه پورې مو چاته نه لوستي، یو شیر خو دا اوس را تواوروي.
سمه ده، ډیره مننه. وای په شبنم چې د بلبل اوښ کې پرتې دي، په شبنم چې د بلبل اوښ کې پرتې دي، ټول شپې په فراق کړي ناری دي، مخی سپین زخی سری او پړک د سترګو، مخی سپین زخی سری او پړک د سترګو، پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دي، ټول رنگونه یې اوبس کې بلا تګي، ټول رنگونه یې اوبس کې بلا تګي، دوبی شوی په تصویر کې جزیری دي، ملاقات سپین رومال په سیرت او کړه، ملاقات سپین رومال په سیرت او کړه، هر طرف نه را رواني آئینی دي، لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی، لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی، په قبرونو یې هم تاوی کټاری دي، بیا وریز ده بیا باران دی او ته نه یې، بیا وریز ده بیا باران دی او ته نه یې، آسمان د خوست د زانو قافلی دي، خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي، خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي، مازدیګر دی تاو لا عشق مې شغلې دي.
ډیر اعلی منګل صاحب، پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي، نثر لیکي؟
ډیره مننه. په هغې تر څنګ خو زما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي د نثر په برخه کې، چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې، چې هغه پخوا خپور شوی دی مومند خپرندوی ټولنې د خوانه، فکر کوم یو څو چاپه یې خپره شوي دي. د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو، چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي، او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پیژندنه او شننه او څېړنه ده، هغه په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، او تر څنګ یې بېلابېلې لیکنې او علمي کنفرانسونه د غو دپاره مقالې لیکو، او بېلابېلو ویبسایټونو کې د شعر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې دي په هغې باندې لیکنې کوو، او بالاخره په ویبسایټونو کې خپرو، او یا یې په هغو ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي، یا په خپله زموږ او داخلي د پوهنتونونو ژورنالونه دي، په هغې کې خپلې مقالې وړاندې کوو. کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کېږي، چې هغه علمي ادارې دي چې په خپله د ژبه او ادبیاتو په برخه کې، او یا هم په خپله هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان لپاره ټاکي.
ډېر ښه، زیات کار تاسو د شعر په برخه کې کړی منګل صاحب، همداسې ده؟
شاید یو څه همدغسې وي. تر څنګ زما درې دانې نور کتابونه هم چاپ شوي دي، چې په هغې کې د پښتو اسانه املا کتاب دی، چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوي دي، ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي، چې هغه کتاب چاپ شوی دی، په هغې کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاعدې تشریح شوي دي. یو بل چې دی هغه د صفري میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی، چې چاپ شوی، چې په هغې کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل دپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي، چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي. نو شعر خو رښتیا هم ده چې سړي ته یو څه شهرت ورکوي، خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر تله به برابره وبولو.
نو ناچاپ نثري اثر مو هم شته؟
ناچاپ په دې وروستیو کې د عملیاتي معنپوهنه چورتوایي، هغې په باره کې مونږ یوه څېړنه کړې ده، چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده. تر څنګ هغه مقالې چې په بېلابېلو ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي، هغه هم تقریبا نشر شوي دي بېلابېلو ژورنالونو کې، د هغو یوه مقالو ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده، او تر څنګ دوه نور ناولونه چې په بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکل شوي دي، چې په هغې کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانې باندې اوړي، هغه مو هم لیکلي دي او چاپ ته آماده دي، او یو شعري ټولګه هم چاپ ته آماده ده. بېلابېلو لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یوه څېړنه چې د هغه د کتاب په شکل آماده ده، انشاءالله په دې وروستیو کې به چاپ شي.
دا خو خورا ډېر کار تاسو کړی. څومره وخت ورکوئ تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
اونه ای که خب مونگ پا مسلکی تو گه بانده چکل از زدکل که اونو آغاز مونگ دری ورزی دی چه دری ورزی بعد در جبه ادبیات پا برخه که اغا تخصصی کار چه دقیقی تا زنگری کو او مخی پکلاب شو ترسنگی یو ورز ما دو شخصی هم دقا کار تا وری زفه کرده چه پا اونه که سالور ورزی که گی خود اغا سالور ورزی طولی پا مسلسل تو گه بانده ندی بلکه در طولی در نیم بجو سخوروس تا تر نه و اولس و بجو پوری هم دی بانده کار کو.
دا خوبه د تحقیقی کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي. د شعر په برخه کې خوبه الهام وینو، هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي او کنا په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډیره سخته پوښتنه ده، د اخر کې ورسره ملګری کړه. خو زه به یو خبره وکم، کله کله واری داسې هم وشي چې سړی په یو تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډیره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړي ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي. او د الهام خبره خو بالکل د دې نه خو تیرېدل زه فکر کوم مناسب نه دي، ځکه د الهام چې دی دا پخپله د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه د وحو د وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سمه او صحیح طریقې باندې وکارول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډېر تحقیق ته او ډېرو کتابونو لوستلو ته یا بیلابیلو محضونو او هغې پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د هغې لیکلو ته ډېر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت دا د زړه فریاد ده او کله چې یو احساس خپل زړه غبرګون څرګند کړي هماغه غبرګون بېرته په لفظونو کې راڅرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوړي.
وخت هم نه لري، کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران هم دغسې وایي چې کله کله واری دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه. تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په دا دو ټولګو کې چې ستاسو چاپ شوي دي او دا نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دي، په دې کې د آزاد شعر تله درانه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دي په هغې کې دغه غزلونه شیان لیکلي دي. خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې د هغې پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب دپاره ډېره مهمه ده، ځکه په هغې کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وږ د احساس تعقیبوي او تر څنګ یې کولی شي چې یوه موضوع په ډېر انځوري شکل باندې او ډیر یا په افکارو کې راون غړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده، او دې برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاهو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بیلابیل اړخونه په کې څېړل شوي دي چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې لپاره مونږ په خپله د تخصص په دوره کې بیلابیل کارتون هم جوړ کړي چې تقریبا 8 کارتونه د آزاد شعر لپاره مونږ په دې مډلونو کې جوړ کړي.
کدې کې لګ نور شرحم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس تر پایه پورې لسره تر پایه بیان کی او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه یې نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخې ماتول دي او پاره کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شیر خواته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی تدیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شیر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د پاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت دی شیر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستر نه تر پایه پورې یو احساسوي، خو تصویرونه قسم چې بیلابیل تصویرونه ورغورځي یا بیلابیل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي هغه یا بلا لګ لګ ماتیږي، خو دغه د تشریح لپاره ډېر بهترین دي او ډېر ښه موضوعات پکې وړاندې کولی شي. کولی شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نول ولیکو، او خو نشو کولی چې په غزل کې مونږ یو نول ولیکو، ځکه غزل هره مصره چې ده د هم د احساس له مخې فرق کوي او هم د تصویر دی وړاندې کول لمخې فرق کوي. خو آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګې په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپل برخه کې ډېر مهم ده، او دغه د نن کوم جوړه چې ده هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همدا ډول چوکټونو کې بیان کړي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس ترپایا بیانېږي؟
بالکل همدا خبره درست او سمه ده. په غزلونو کې کوو ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي او دغه سي امکان هم لري چې د ځینو په څلورو او دوو او یا څلورو سیلابونو کې هم رامنځته شي او تر څنګ شاید په یو غزل کې څلور احساسه پنځه احساسه شپږ احساسه یا بېخي د احساساتو یو ټولګه اوسېږي. خو آزاد شعر کوو ګورو آزاد شعر شاید زه دغه سي نظر لرم چې د یوې کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو دا او دریم دا چې هغه انزور ولري نو دوه کرخې آزاد شیر ده او په خپل په دې کې د آزاد شیر د نور بلابل مدلونه او کارتونه لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري او اوس وخت کې خو د کولانو او شاعرانو په دې برخه کې ډیر قوي تحقیقات هم کړي او ځینو شاعرانو ډیر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې بلابل مدلونه موږ ته پیښو دي او وړاندې کړي خو یو څه سیړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بو کو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستونکو د لپاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سر نه تر پایه پورې تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی که هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړې وړې چودنې نسته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکو ته یو څه د فکر کولو موقعه په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته به له تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب، خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرمه چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ بې د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوئ؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په هغې باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته هغې کې مخته ځم او نور تر څنګ د ماستري زده کړې مخته وړم او د ماستری برنامه خصوصي ده کله هغه کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده مې کړی دی او درې بچان لرم چې په هغه کې دوه مې هلکان دي او یو مې لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر راته ووایاست د خبرو په پای کې منګل صاحب.
ډېره مننه. زه دغه د آزادو شعرونو کتابچه یو څه راڅخه لرې وه، خو د موبایل کې مې یو آزاد شعر پیل کړی و نو هغه یو څه به درته ووایم انشاءالله چې بد بنې وي.
مهرباني وکړئ.
شین ببری د خړ دیوال څنګ کې راشین دی، د ببری څنګ کې غاټول دوه رشنه شوي، پاس پچینه د سینځلې د ګل بوی دی، په نری ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه ګیاره شنه ده، بل طرف ته د توتانو په شنو څانګو توتکۍ ټاله چولی دی او زانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وږم خپور شوی، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي، پړکوي د دریا غږ ته سره لاسونه د نکریزو، د لندو لونګو مسته خوشبوي د کلي منځ ته رسېدلې نرمه نرمه، مناره په شنو او سرو رنګونو جوړه، یو سپینګیری د جومات تنګړ کې ناستی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوڅې څنګ ته صندوق خلاص دی، پتاسې په کڅوړو کې تاو کړي، ماشومانې په خندا خندا ورګوري، په درمن کې ماشومان په لوبو بوخت دي، هغه کور چې په بام کټره تاوه، یوه ناوې به ترې سره لاسونه ووځي، یو څو هیلې به تڼاکې غوندې سرې شي، او رومال به بیا په ګرمو اوښکو لوند شي، همدا ناوې چې نن سره سالو کې ناسته، یوه لویه تراژیدي تیره کړي او هم بله تراژیدي ده را روانه، خو یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو پیخوا د کوټې منځ کې ځګروی کړي، څو لیکونه یې په مخ کې غوړېدلي، په کوټه کې د یو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینې په کتاب کې و ایښو دی، په هر لیک کې د اوښکو څاڅکي د یو نرم درد تصویر دی، یا سکروټې د یوې مینې یا سړې سړې سلګۍ دي، دلته زړه دی په سینه کې زخم زخم، او یو درد د یو انسان په زړه کې مات دی او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی خو ترمنځ درې خاموش غرونه ولاړ دي له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله د ځوان مخکې شوه رتاو لکه بلبله په وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ یو کتاب د طلایي پاڼو راخلاص شو چې کرخې له دې کرخو پیلېدلې لومړۍ کرخه یې کیسې غوندې خوږه وه بله کرخه یې د سوي زړه ټوټه وه او درېیمه کرخه داسې پیلېدله په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې وده کېږي دواړه سترګې د بل په نوم لندې وې هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي یو وخت دوی و سره ورونه چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخ ته ولاړ وو او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروی کړي عادي نه دی دته خلکو دي ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم هره پاڼه به سوزېږي لکه شمع خو بلبله چې وزر په ځوان راخور کړ یوه نرۍ بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې یا دانې د انار واچوې په جام کې یا سکروټو تپوکۍ د الوې خورکې بیا نغمې د ګلونو په جام وڅښې انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه بیا یې وویل یو فراق مې زړګۍ زخم خپل وجود له درده نشم خلاصولی ما یو حسن د اروا په داو ایښودی هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو هغه حسن چې په رنګ او نور سوا وو بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو بله پاڼې هم واوښته په خپله لومړۍ کرخه د لمبې په سیر توده وه ځوان لسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول د کتاب خر کې سلګو کې غلي وې هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته ستا راتلو ته ستا کیسو ته ستا وادو ته انتظار کړي او ته وچ ګلاب ته ناستې دغه حد د قربانۍ دی دغه وخت د قربانۍ دی دغه حد د بېرحمۍ دی که ته لاړ نه شې له دې غرونو وانه وړې بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمه چې خاموشه وي سوزېږي راشه وګوره واده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته سره سکروټه خپل تقدیر یې سپینو اوښکو کې وینځلی په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادې میلمه په خپرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستا دو ماتا کھڑی چو بندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا چالو نہ جانا
دخ دل پر علم دانش خدا دخ دا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا نپ دا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا بلوستا پما تکړې چو پندونا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا ما تکڑی چو پندو نا جانا